السلام علیکم وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2:00 شوې د صفی الله ستان ایگزام تاسو زموږه کله ازادي رادیو اورې دا پروگرام تر 3:00 بجو دوام کوي چې په دوی منیمای کې دوه ونیس پروگرامونه تاند څنګ یو حقیقت صدای اورې خو په لومړی نیمای کې راپورونه خبرونه په راپورونو کې مهم راپور دا چې د افغانستان بهرنی چارو وزارت هیله کوي چې د سولې په اړه راتلونکي څلور اړخیزه غونډه به له طالبانو سره مخامخ خبرو ته زمينه برابر کړي اخو د سولې د شورا د نوي تشکیل په برخه کې هم هڅه روانه ده او کې د شي زینی نوې چیرې د شورا ته معرفي شي ولسمشر اشرف غنی هم نن د کرنی او اقتصاد په اړه زینی سرګندونې کړې چې په دې اړه درته رپورت جوړ کړی خو تر هغه مخکې د افغانستان مهم خبرونه رحمت الله افغان وایي
دا هم د مهمو خبرونو سرټی کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د افغانستان اوبو باید مهار او تر کنټرول لاندې راشي ملګری ملتونه وایي افغان چارواکو یو ځل بیا ژمنه ورسره کړې چې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې به د ماشومانو د استخدام او استفادې مخنیوی کوي او د هغو وطنو افغانانو جسدونه چې اروپا ته په لار د یونان په اوبو کې ډوب شوي وو نن کابل ته انتقال شول وس هم بشپړ خبرونه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د افغانستان اوبو باید مهار او تر کنټرول لاندې راشي محمد اشرف غنی چې نن یې په کابل کې د کرنیز پراختیا د ریواجولو څلورم ملي کانفرنس ته وینا کوله وویل چې ډېر ژر به د هیواد په بیلابیلو برخو کې د برېښنا د یویشتو بندونو د جوړولو کارونه پیل شي
زموږ اوبه باید مهار شي او زموږ په کنټرول کې راشي سکال به ان شاء الله تعالی په هیواد کې د یویش بندونو کار پیل کړو او اوبه به مهار کړو
ښاغلی غنی په داسې حال کې د اوبو د نوي بندونو د جوړولو خبره کوي چې د افغانستان برېښنا تر ډېره وارداتي ده او دا محل هم دغه وارداتي برېښنا په کابل قطع شوې ده ملګری ملتونه وایي افغان چارواکو یو ځل بیا ورسره ژمنه کړې چې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې به د ماشومانو د استخدام او استفادې مخنیوی کوي د سازمان په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د غژمنې کابل ته د ماشومانو او وسلوالو جګړو په برخه کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي لیلا زورګوي د سفر پر مهال ترلاسه شوې دي په خبر پاڼه کې مېرمن زورګوي د افغان حکومت هغه هڅې ستایلې دي چې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د ماشومانو د مخنیوي په هدف پیل کړي دي ملګرو ملتونو وایي د افغانستان روانه جګړو ماشومان ډېر زیانمن کړي او په 2015 میلادي کال کې په اوسط ډول هر اونۍ 350 افغان ماشومان وژل شوي او یا ټپیان شوي دي د ماشومانو او وسلوالو جګړو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تیر اونۍ په یو 15 ورځني سفر افغانستان ته راغلی و او له افغان چارواکو سره یې د ماشومانو د ساتنې یو شمېر مراکزو هم له نږدې لیدلي دي د هغو وطنو افغانانو جسدونه چې اروپا ته په لاره د یونان په اوبو کې ډوب شوي وو نن کابل ته انتقال شول د حمید کرزي د نړیوال هوایي ډګر قمندان حق نواز حقیار کورونی ته د مړیو د سپارلو پر مهال وویل چې په قربانیانو کې درې ښځې درې نارینه او یو ماشوم شامل دي د قربانیانو د کورنیو غړیو ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د کورنیو د غړیو شمیر 12 تنه وو چې د 15 پاړۍ تر اوسه معلومات نشته د قربانیانو د کورنۍ غړي له اورو خلکو غواړي چې په غیر قانوني لارو اروپا ته له سفر څخه ډډه وکړي دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې اوس هم اروپا ته د افغان کډوالو د تګ لړۍ روانه ده او د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې په خوست ولایت کې د حقاني شبکې یو شپږ کسیزه ډله نیولې او د دغې شبکې د مهماتو او وسلو زیرمې هم کشف کړې دي د ملي امنیت ریاست په اعلامیه کې راغلي چې دغه کسان د خوست په صبریو او باک ولسوالیو کې د جلا جلا عملیاتو پر مهال نیول شوي وسلوالو طالبانو په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې نو د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له فریبا ظاهر څخه واورئ
د پاکستان پوځ وایي له افغانستان سره پر پوله قبایلي سیمو کې د دوی امنیتي ځواکونو 15 وسلوال مخالفین وژل دي د پوځ په یو اعلامیه کې راغلي چې د پېښنن په مهمن قبایلي سیمه کې سوي ده اعلامیه زیاتوي دغو کسانو تروریستي فعالیتونه پلانول تر دې څو ورځې وړاندې په همدې سیمه کې طالبانو په دوو بریدونو کې لشته لږ نه پولیس وژلي وو مهمن یو لاغو سیمه ده چې د افغانستان پولې ته نږدې د پاکستان د قبایلي سیمو کمربند جوړوي او په دې سیمه کې د پاکستان پوځ لسه باندې ویل لسیز رئیس د القاعده او هم له طالبانو سره د تړلو ډلو په وړاندې جنگیږي د ملګرو ملتونو د ماشومانو اداره یونسف وایي د اوکراین د جګړې لومړۍ لیکې ته نږدې او د حکومت تر کنټرول لاندې ختیځو سیمو کې 15,000 ماشومان سخت ځپل سوي دي. د یونسف ادارې تېره ورځ وویل نږدې 2,000 زلمکیان رواني سلام مشورو ته اړتیا لري. په اوکراین کې د یونسف استازي ګیوانا باربرس وویل 2 کلنو شخړو او نښتو پر زرګونو ماشومانو د اوکراین په ختیځ کې ژورې تلپاتې رواني اغیزې کړي دي. د نوموړي په وینا د شخړو له دوام سره دې ته اړتیا سته چې ډېر ژر د ماشومان ارواپوهان او ډاکتران معاینه کړي. د یونسف د څېړنې له مخې تر 2,000 ډېر ماشومان په اوکراین کې له خپلو کورونو بې ځای سوي او د جګړو په سیمو کې له 5 ښوونځیو لږ تر لږه یوه ته زیان اوښتی دی. د فرانسې ولسمشر ویلي په سوریه کې به خپلو هوایي بریدونو ته دوام ورکوي. فرانسوا اولاند په بروکسل کې له یوې فرانسوي راډیو سره په مرکه کې ویلي چې دوی په خپلو بریدونو کې د ملکیانو خوندیتوب ته جدي پاملرنه کوي. نوموړي روسیې ته په اشاره وویل چې د ملکي وګړو ویشتل ورته د منلو نه دي او د ده په خبره روسیه هم باید د حکومت د منځلارو مخالفینو او ملکیانو پر ځای داعش په نښه کړي. فرانسوا اولاند دغه ورځ ویلي د سوریې د جګړې د ختمېدو په هدف باید پر مسکو فشار راوړل سي چې له بمبارۍ څخه لاس واخلي او په هول سي چې دا د بریالیتوب لار نه ده.
La pression doit s'exercer sur Moscou pour que il y ait ces négociations.
دا وی پر مسکو باید فشار راوړل سي ترڅو موجو کولای سو په دې اړه خبرې وکړو، ځکه چې روسیه به د بشار الاسد په پلوي سره په یوازې سر بریالي نسی. دا ممکنه نه ده، مشټولې وینو او هیڅ نتیجه به ورنکړي. که دا کار دوام ولري مذاکرات به نه وي او جګړه به دوام وکړي. نو موږ اړتیا لرو چې مسکو ته قناعت ورکړو. زه فکر کوم په دې کار سره به موږ وکړای سو چې د سوریه بحران ته یو سیاسي حل لاره پیدا کړو او دا به د مسکو په ګټه هم وي. فرانسوا اولاند ټینګار کوي چې د سوریې د سولې خبرې باید ژر تر ژره پیل سي. دغه راز د ترکیې او روسیې ترمنځ هم د غیر مستقیمې جګړې د پیل خبرداری ورکوي. د بریتانیا صدر اعظم ډیوید کیمرون او د اروپایي ټولنې مشرانو اعلان وکړ چې بریتانیا به په اروپایي ټولنه کې پاتې شي. وروسته تر 2 ورځو سختو خبرو کیمرون تېره ورځ نوښته وویل چې له دې تړون سره د انتخاباتو د وخت ژمنه پر ځای کیږي چې بریتانیا ته به د کډوالو پر ورتګ محدودیت لګول کیږي او په ایزو ایروزون کې به د بریتانیا له داخلېدو ډډه کیږي. کیمرون وویل چې د اروپایي متحدانو د بریتانیا له دې غوښتنې سره موافقه وکړه چې پر کډوالو مرستې محدودې کړي او د اداري فساد او تیریو د مخنیوي لپاره فشار زیات کړي. د بریتانیا صدر اعظم وویل چې دا موافقه به خپل کابینه ته ډیر ژر وړاندې کړي تر څو د تایید لپاره د ټول پښتنې نیټه وټاکل سي. او سعودي عربستان وایي له لبنان سره د 3 میلیارد ډالرو په ارزښت تړونونه له دې کبله ځنډوي چې هغه هیواد د ایران پلوي کړی ده. د سعودي عربستان او لبنان ترمنځ دغه تړونونه د لبنان د امنیتي ځواکونو د تجهیز په هدف سوي وه. د لبنان مشرتابه ویلي چې حکومت یې د سعودي د دې پرېکړې له کبله خواشینی دی او زیاتوي چې دا د دواړو هیوادونو د تاریخي شو اړیکو پر خلاف یو عمل دی. د لبنان د صدر اعظم دفتر ویلي چې دوی له سعودي سره د ورورولۍ او ملګرتوب اړیکو د ساتنې لیواله دي. د دغو هیوادونو ترمنځ په یوه تړون کې چې 3 میلیارد ډالر ارزښت لري سعودي عربستان ژمنه کړې وه چې د لبنان پوځ ته به فرانسوي وسلې پلوري پیری او دوهم تړون چې 1 میلیارد ډالر ارزښت لري د لبنان د پولیسو د ملاتړ په هدف لاسلیک سوی و. د پریکړه وروسته لاغه سوی چې لبنان د عربي هیوادونو په 2 غونډو کې د ایران پر ضد د سعودي عربستان د پریکړه لیک ملاتړ ډډه وکړه. د سعودي خبری اژانس وایي هیواد په دې خوښینی دی چې لبنان په ایران کې د سعودي پر ډیپلوماتانو برید ونغنده. د سعودي چارواکي وایي دا عمل غیر عادلانه نه هیلي کوونکی او د دوو هیوادونو ترمنځ د دوستانه اړیکو د پالیسۍ خلاف کار دی. د خبرونو پای
دا خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګ وی پانه کې هم کتلای شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی د روانې فبروري میاشتې تر پایه به له طالبانو سره د مخامخ خبرو لپاره زمینه برابره شي.
تاریخ آغاز گفتگوهای مستقیم زمانی باشد پیش از ختم ماه فبروری سال روان میلادی، یعنی در اواخر فبروری.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي کرنه د هیواد سیاسي او اقتصادي ثبات جوړوي. د نن په یوې غونډه کې دا خبرې وکړي.
یک زراعت مرفه هدف ماست از خاطر که ثبات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی افغانستان به زراعت بسته است.
د ولسی جرګې دوی مرستیال امریکا ته د خپل سفر نتایج لرسنې سره شریک کړي دي. البته الله ازادي رډ سره په ځنګړي مرکه کې خبرې کړې او ویلي دي چې امریکایي چارواکو په افغانستان کې د ډیرو فوجانو د پاتې کېدو ژمنه کړې.
دوی تعهد وکړ چې 5500 عسکر به نور موږ افغانستان ته لیږو.
دوه اونیز پروګرامونه حقیقت څه دی او تاندې څنګه په دې خبرونه کې مه هېروئ. دو بجې ولس دقیقې دی. رازو لمړي راپورت د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هیله څرګندوي چې د سولې په اړه راتلونکي څلور اړخیزه غونډه به له طالبانو سره مخامخ خبرو ته زمینه برابره کړي. د دغه وزارت ویان شکیب مستغنی د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سولې د څلور اړخیزه غونډه به د سه شنبې پر ورځ په کابل کې جوړه شي، خو افغان کتونکي بیا د وسلوالو مخالفانو ترمنځ روانو اختلافاتو ته په کتو له طالبانو سره مخامخ خبرې په نږدې وخت کې له امکانه لیرې بولي. ناجي صافی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سولې په اړه راتلونکي څلور اړخیزه غونډه کې به په دې خبرې کېږي چې له طالبانو سره په کومه نیټه چیرته او څنګه خبرې پیل شي. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استادیو ترمنځ د سولې په اړه څلور اړخیزه غونډه راتلونکي سه شنبې چې د کب څلورمه نیټه ده په کابل کې جوړیږي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په جوړیدونکي غونډه کې له طالبانو سره د هم خبرو د امکان سربیره د بخونه غونډو بحثونه هم دوام کوي.
ګروي امانګي چارجر به تلاش مشترک
د څلور اړخیز غونډې د امغږی ډله به د سولې د مستقیمو خبرو اترو د نیټه ټاکلو په اړه خپل هڅو ته دوام ورکړي او تمه ده چې د سولې د مخامخ خبرو اترو د پیل نیټه د روان کال د فبروري له ختمېدو مخکې، یعنی د فبروري وروستۍ نیټه پورې وټاکل شي.
د افغانستان، پاکستان، متحده ایالاتو او چین د استادیو په ګډون د څلور اړخیز غونډو د لړۍ دریمه غونډه د فبروري په شپږمه نیټه په اسلام آباد کې جوړه شوه چې د سولې د خبرو پر دوام پکې ټینګار وشو. په تیره غونډه کې سولې ته د رسیدو نقشه هم نهایي شوه او همدارنګه ټینګار وشو چې روان تاوتریخوالی باید کم شي. تر دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم ویلي و چې سولې ته د رسیدو لپاره نقشه جوړه شوې او د افغان دولت ټول وسلوال مخالفان کولی شي چې له فرصته په استفادې له حکومت سره د سولې خبرې وکړي. خو افغان کارپوه شاه محمود میاخیل بیا د وسلوالو مخالفانو ترمنځ روانو اختلافاتو ته په کتو له طالبانو سره مخامخ خبرو ته خوشبینه نه دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د سولې په خبرو اترو کې باید د افغانستان موقف ډیر څرګند وي.
زه فکر نه کوم چې ډیر زر پیشرفت وشي په دې برخه. نو اول مشکل خو په خپله طالبان اوس په څو ډلو باندې ویشل شوی دی. دویم خبره دا ده چې د افغانستان موقف هم باید ډیر واضح وي، ځکه چې متفاوت نظریات د سولې هغه پروسه د خبرو اترو تشویشونو سره مخامخ کیږي.
خو له دې وړاندې د خوله دی وړاندې د ملي شورا غړي او عام افغانانو په دې پروسه کې د امریکا او چین حضور ته په کتو خوشبيني خودلې چې دا ځل به د سولې مخامخ خبرې پیل شي او دا بهیر به مثبت نتیجې ولري.
ناجیه صاحب وایي چې د وسلوالو طالبانو سره د افغان حکومت د مخامخ خبرو د نیټې د ټاکل کېدو په اړه جزئیات ورکول د بهرنیو چارو وزارت هیله ښودلې چې د فبروري تر پیه به د طالبانو سره د مخامخ خبرو نیټه معلومه شي. اوس به هم ورشو د سولې شورا په اړه باندې راپور ته، یعنی د سولې په موضوع کې به تمکیږو، خو دا چې د سولې د شورا لپاره د نوي تشکیل د جوړېدو هڅې د حکومت د مشرانو ترمنځ د اختلافونو له امله له ځنډ سره مخ شوي. په دې اړه رپورټ لرو. د سولې عالي شورا وایي په دې برخه کې تر اوسه څو ځلې د شورا د ادارې پلاوي لپاره کسان انتخاب شوي خو پریکړه پرې نه ده شوې. کارپوهان وایي دغه شورا هغه مهال مؤثره کېدای شي چې بېطرفه کسان پکې ځای پر ځای شي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
لو وسلوالو طالبانو سره د مخامخ خبرو لپاره د زمینو د برابرولو د هڅو ترڅنګ حکومت غواړي چې د سولې د عالی شورا په تشکیلاتو کې بدلون راولي. د سولې عالی شورا وایي په روانه میاشت کې د دې شورا د اداري پلاوي لپاره څو ځلې کسان انتخاب شوي خو وروستۍ پریکړه پې نه ده شوې. د دې شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل حکومت هڅه کوي چې د مجاهدینو د مشرانو، مخورو او دولتي چارواکو په مشوره په دې برخه کې په دقت سره ګام پورته کړي.
سولې د عالی شورا نوی میکانیزم چې دا نوی میکانیزم وکولی شي په ډېر اعتماد د وسلوال مخالفینو سره مستنیر مذاکرات وکوي. مختلف په نامونه باندې تر اوسه پورې بحثونه سوي دي. تابع خبره ده په یو لړ نمونو کې بدلونونه رامنځته کېږي. موږ باور لرو چې دا ځلې دغه یو جوړښت رامنځته کېږي په دې کې به د جهادي رهبرانو برخه ډېره لویه وي نسبتا د وسلوال مخالفینو لپاره د اعتماد وړ شخصیت.
د سولې عالی شورا بیا بیا ویلي چې د سولې په مذاکراتو او سولې ته د وسلوالو طالبانو په هڅولو کې هڅې کړي او ښې نتیجې ځنې اخیستې دي، خو د ولسي جرګې مدني ټولنې او ځینو سیاسي ګوندونو غړي انتقاد کوي چې دې شورا له جوړېدو څخه تر اوسه مؤثر کارونه نه دي کړي. د افغانستان د سولې عالی شورا اوس مهال د سرپرست لخوا اداره کېږي. د دې شورا رئیس صلاح الدین ربانی اوس مهال د بهرنیو چارو وزیر او د دارالانشا رئیس یې. معصوم ستانکزی د دفاع د وزارت سرپرست دی. ځینې راپورونه وایي د دې شورا د نوو تشکیلاتو د ځنډېدو لامل د حکومت د مشرانو ترمنځ د یادې شورا د اداري پلاوي لپاره د کسانو د ګمارلو پر سر اختلاف دی. راپورونه دا هم وایي چې سید احمد ګیلانی د رئیس، کریم خلیلی د لومړي مرستیال، فضل احمد معنوي د دوهم مرستیال او مولوي محمد خبیر د شورا د دریم مرستیال په توګه نومول شوي وو، خو د حکومت چارواکو او دغو کاندیدانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د سولې د عالي شورا مرستیال عطاءالله لودین څو ورځې مخکې ازادي راډیو ته ویلي چې امریکا او بریتانیا د نوي میلادي کال له پیل راهیسې له دوی سره مرستې ځنډولي چې دې اقدام د شورا پر فعالیتونو اثر کړی دی. کارپوهان وایي د سولې د عالي شورا په تشکیلاتو کې باید بېطرفه او داسې کسان وګمارل شي چې مقابل لوری ومني. د دې کارپوهانو له ډلې میر سردار ازادي راډیو ته وویل
کې باید داسې تغیرات راشي چې د طالب سره مخکې په جنګ کې شامل نه وي. صلح په هغه باندې نه دي چې په یو طرف کې واقع وي. ځینې کسان داسې دي چې د طالبانو سره یې په کلونو کلونو جنګونه کړي دي. د سولې د شورا په راس کې راځي او یا یې غړي کراځي، هغه باید بېطرفه کسان وي. صلح کرولي هغه به بېطرفه کسان راولي.
د افغانستان د سولې عالی شورا په 1390 لمریز کال کې جوړه شوې چې د رئیس په ګډون شاوخوا اویا غړي لري. د افغانستان خلک وایي دا شورا نه یوازې دا چې تر اوسه نه ده توانېدلی وسلوال طالبان سولې ته رامات کړي، بلکې په هېواد کې د وسلوالو طالبانو حملې نورې هم زیاتې شوې دي. خو د سولې عالي شورا د خپلو فعالیتونو په اړه له دې څرګندونو سره موافقه نه ده.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي کرنه د هیواد سیاسي او اقتصادي ثبات جوړوي او حکومت هم په دې برخه کې جدي پاملرنه کوي. نوموړي د شنبه په ورځ د کرنیزې پراختیا څلورم ملي کانفرنس ته خبرې کولې وویل د دې کار لپاره په هیواد کې د اوبو بندونه ډېر او غصب شوي ځمکې بل زورواکو راوګرځوي. د افغانستان د کرنې وزارت هم وایي د کرنې د ودې او پرمختګ لپاره یو نوې طرحه جوړه کړي. یوسف خان زادران په دې اړه له کابل رپورټ جوړ کړی.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي هڅه کوي په هیواد کې د نوي کرنیز سیستم په پلي کولو سره افغانستان د کرنیزو توکو په صادراتي هیواد بدل کړي. نوموړي د شنبه په ورځ په هیواد کې د کرنیز پراختیا د رواجولو څلورم ملي کانفرنس ته وویل چې د کرنې په برخه کې میراثي ستونزې پاتې دي او لا هم د هیواد بزګران د اوبو، ځمکې، تخم او لازم وسایلو د نشتون څخه ځورېږي. جمهور رئیس غنی وایي چې دای باثباته سیاسي او اقتصادي افغانستان په متوازنه کرنه کې ویني او له همدې امله حکومت د کرنې وده د یو وزارت کار نه ګڼي.
یک زراعت مرفه هدف ماست.
په ځان بسیا کرنه زموږ هدف دی. دا ځکه چې د افغانستان سیاسي، ټولنیز او اقتصادي ثبات له کرنې سره تړلی دی. زموږ هدف دا دی چې له وارداتي هیواد څخه د کرنې په یو صادراتي هیواد بدل شو او همدا دلیل دی چې ورونو او خویندو صادرات زموږ لپاره ډیر اهمیت لري.
هغه وایي چې په دې لړ کې د سوداګرو او خصوصي سکتور سره په دې کار کوي چې د جوزا له میاشتې دا ممکنه کړي تر څو هر ورځ د هوا له لارې 600 ټنه تازه میوه بهرنیو هیوادونو ته صادره شي. د افغانستان د کرنې او اوبو لګونې وزارت بیا وایي چې په هیواد کې د معیاري کرنې پراختیا لپاره له بل هر وخت هڅې ډېرې کړي او د واحد موډل په تطبیق کار کوي. د کرنې وزیر اسدالله ضمیر په دغه ملي کانفرنس کې وویل چې دوی د ټول هیواد لپاره یوه ملي پالیسي جوړه کړي چې له تطبیق سره یې د بزګرانو ډېرې ستونزې حلېدونکي دي.
څوارلس کالو کې کرنې وزارت یو واضح پالیسي یا ستراتیژي یا د ترویج مدل نه درلود. چند فعالیتی که در سطح مرکز جزء مدل ترویج ما هست ای است که اما هنگی تمام مراکز عرضه خدماتی که در ولسوالی ها وجود دارد در سطح ولایت اما هنگی صورت می گیرد تا سرمایه گذاری و انکشاف متوازن به اساس فرصت های شناخته شده و برنامه ملی صورت بگیرد.
د کرنې وزارت وایي چې دغه پالیسی په کلیو ولسوالیو او مرکز کې پلی کیدونکې ده چې ورسره به کرنه ډیره معیاري او حاصلات به لوړ شي. له دې څه موده وړاندې د کرنې وزارت ویلي په داسې پروګرام کار کوي چې له مخې به یې په میلیونونو هکتاره للمه ځمکه خړوبه کړی شي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان د ټولو پراخو ځمکو او د اوبو د بې شمېره سرچینو له درلودلو سره سره هم تر ډیره د خوراک کرنیز توکي له نورو هیوادونو واردوي. افغان بزګران او بڼوالان وایي په هیواد کې د کرنیزو محصولاتو د زیاتولو لپاره د دوی له ټولو هڅو سره اوس هم د دوی لومړنۍ ستونزې نه دي حل شوي. د محمد نعیم په نوم بزګر وایي چې بزګران په خپلو سیمو کې د اوبو له کمبود، د بې کیفیته کیمیاوي سرو، د ځمکو له غصب، د سړو خونو له نشت او سوړ بازار سره مخ دي چې د دوی په کاروبار یې بد اغېز کړی دی.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې په اونۍ کې
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 2016 نوي منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې اورېده. ازادي راډیو خبرونه همداراس په ازادي راډیو ټکی اورګ ویب پاڼه کې هم کتلی شئ. که فیسبوک لرئ facebook.com/ازادي راډیو زموږ د پښتو فیسبوک پاڼې ادرس دی، کولی شئ تازه خبرونه له همدغې فیسبوک پاڼې ترلاسه کړئ. اوس په هم ورشو یوې مرکې ته. د افغانستان د ولسي جرګې دویم مرستیال وایي امریکا ته د سفر په جریان کې له امریکایي چارواکو سره په بیلابیلو مسایلو خبرې کړې دي. محمد نذیر احمدزی نن له ازادي راډیو سره په یو مرکه کې ویل چې امریکایي چارواکو ورسره د امنیتي سکتور په برخه کې د نویو مرستو ژمنه کړې. د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان له ښاغلي احمدزی سره مرکه کړې او په سر کې ورنه پوښتلي چې امریکا ته سفر کومې لاسته راوړنې درلودې.
پښتانه ډېر ښه سفر وو او چې زه وتوانېدم چې د افغانستان لپاره 50 باله تایرې چې مخکې هم د موږ امنیتي سکتور سره دوی خبرې په دې کې روانې وې، خو فیصله هلته وسوله چې 50 باله تایرې به نوي افغانستان ته ورکول کېږي او همدارنګه به پیلوټان نوي تقریبا 50 نفره اوس، خو تر 2012 کال پورې 200 نفر ته به تعداد رسېږي. دا به د ټرېننګ لپاره غواړي او د دې په څنګ کې هغه کومکونه چې په استراتیژیک یا بیسیک قرارداد کې موږ سره شوي وو چې هغې نه به ماسېوه اضافه نور کومکونه کوي تر څو پورې زموږ امنیتي سکتور په صحیح معنا سره په خپلو پښو ودرېږي او دوی اوسي کولی شي خپل اراضي نه په ښه طریقې سره.
څه ډول تیاری ورکول کېږي افغانستان ته؟
نو ما سره تعهد وکړ چې نوي ماډرن اسلحې یا هغه دا نوي ټیکنالوژي لرونکي تیارې 50 پاله تیارې به دوی افغانستان سره کومک کوي چې تر څو پورې موږ اوازي ځواکونه په خپلو پښو ودرېږي.
که په ځانګړې توګه راته ووایي چې حاجي صاحب تاسو سفر امریکې ته او هلته له کومو کومو چارواکو سره ولیدل او په کومو مسایلو مو سره بحث وکړ؟
کدی اوباما خاص استازی د سره ملاقاتونه درلودل، همدارکان د دوی نظامی چارواکو سره ملاقاتونه درلودل. د دې په څنګ کې د دیموکراتانو سراتون کې هغه دی غوی کاندیدانو هغه سره ملاقاتونه درلودل، نو مختلف اکثر سره مالته ملاقاتونه وو.
کوم شمنې در سره وکړ په دې سفر کې او په دې ملاقاتو کې امریکایي چارواکو دلته سره؟
شمنې خداوی چې دوی هغه خپل همکاري چې تو پر دې 15 کلونو کې افغانستان سره کړی د راتلون کې لپاره امتحادات خپل تازه کړل، چې په هر صورت به کې د موږ حکومتونو بدلېږي پالیسی به همدغه سي افغانستان به حق اولیت په آسیا کې دی مونږ یې او موږ غواړو چې افغانان لکه څنګه چې دوی اوس مترقي شوي دي توپک په ځای باندې خبرو ته دوی برنامه رسیدلي دي، همدارکم به دوی سره هم په دغه اجتماعي کارونو کې همکاري کوو او هم په نظامي بخش کې چې د تو پورې اوسو کولی چې په افغانستان او په منطقه کې امنیت راشي. نو موږ به افغانستان هېڅکله ویر نه کوو، په خپلو کومکونو کې به نور اضافه والی کوو او حتی دا لابي به کوو چې نور د موږ همکار هیوادونه یوه بم دې ته هڅه وکړي افغانستان کې خپل کومکونه جاري وساتي.
کوم اړتیاوې نور شته چې امریکایي چارواکي باید افغان حکومت سره په هغه برخه کې مرسته وکړي؟
پیلن خو موږ تاسو ګورو چې د اقتصادي بخش کې افغانستان اوس پیلن سولې ته ضرورت لري. د سولې په مورد کې ما خبرې ورسره وکړلې چې تاسو د نظر په صفت نه دی او پارتنر په صفت باندې چې دوی دا خبره قبول کړله او دغه ما سره تعهد وکړ چې امریکا افغانستان کې به نظارت نه بلکې د یو شریک په توګه باندې موږ تاسو سره وګپو غمنې ولاړ یو. دا موضوع دویمه اقتصادي برنامه وي چې په هغه کې مونږ ورته وویلې چې تر څو پورې دې مونږه مادنیات یا مونږ په خپلو پښو باندې درېږو هغو پورې مونږ کومکونو ته ضرورت او بالخصوص د امنیتي سکتور په مورد کې مونږ زیات پاسونه درلودل. په څنګ کې دا هم د هېرولو وړ نه ده چې 15,500 عسکر نه وي. دوی تعهد وکړ چې که وخت ضرورت هغه د افغان دولت یا امنیتي سکتور پورې اړه لري چې هر کله یې تاسو ضرورت و 15,500 عسکر به نور مونږ افغانستان ته لېږو. نو ما په ان اوس امنیتي سکتور سره مونږ مشوره کوو چې په خیال چې وزونه کې باید مونږ خپل دیسونه ولرو. د دوستانو
تاسو ازادي راډیو ته وایست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 1200 نوي منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې اوري. د ازادي راډیو خبرونې د سهار لوو د ماښام تر وو ورځې په اونۍ کې وي، خو د پامدغه څپو بیا د ماښام لوو د سهار تر وو پورې د آشنا د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونې اوریدلی شي. د هلمند قومي مشرانو تر هغو چې امنیت ټینګ نشي د ټاپي پروژې پلی کېدل امکان نه لري. د سرحدونو د وزیر لخوا په هلمند کې د ټاپي د پروژې څخه د خلکو د ملاتړ په موخه په جوړې شوې مراسمو کې ګڼو قومي مشرانو د حکومت څخه د هغو سیمو د امنیت غوښتنه وکړه چې یاده پروژه پکې تیریږي. د سرحدونو او قبایلو وزیر محمد ګلاب منګل د دینی عالمانو او قومي مشرانو څخه غوښتنه وکړه چې په کلیواله سطح د وسلوالو سره د سولې خبرې وکړي او د ټاپي پروژې څخه د وسلوالو ملاتړ را جلب کړي. په دې اړه الیاس دایي رپورټ جوړ کړی.
څکم درې میاشتې کېږي چې د ټاپي د پروژې د پیل چارې د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هندوستان د چارواکو ترمنځ د لاسلیک وروسته پیل شوې، خو د افغانستان په هغه ولایتونو کې چې د ګازو دغه نل لیکه تیریږي اکثره سیمې ناامنه دي او دا تشویش وجود لري کچېرې د ناامنۍ مخه ونیول سي د پروژې د تطبیق په برخه کې به ستونزې راپورته کړي. د هلمند قومي مشرانو او سلګونو هغه سپینږیرو چې د ټاپي د پروژې ته خدمت ملاتړ په موخه راټول شوي ول د ګازو د دینه لیکي د پروژې د امنیت ساتنې ډاډ ورکړ. د هلمند ولایتي شورا مرستیال مجید خونزاده ول سره لدی چې زرګونه کسان د دې اقتصادي پروژې ملاتړ کوي، خو تر هغو چې په دې ولایت کې امنیت ترانسي د هلمند څخه د ټاپي د نل لیکي تیرېدل امکان نه لري.
د دې پروژې لپاره امنیت تر ټولو مهم او اساسي شرط دی که حکومت غواړي چې په اوسنۍ شرایطو کې یاده پروژه عملي کړي نو حکومت باید په خپل ټول امکانات باندې د هلمند روانه جګړه کابو کړي. که دا جګړه کابو نشي نو د دې پروژې عملي کول ناممکنه ده.
هلمند ته د سرحدونو او قبایلو د وزیر په دوه ورځني سفر کې د ټاپي د پروژې څخه د قومونو د ملاتړ ترڅنګ د وسلوالو د ملاتړ په لارچارو هم خبرې وشوې چې سخت دریځ نه دی او کولای سي د دې ملي پروژې په امنیت او ساتنه کې اغیزمن واقع سي. د سرحدونو او قبایلو وزیر محمد ګلاب منګل د سولې د شورا په شمول د دینی عالمانو او قومي مشرانو څخه غوښتنه وکړه چې د ولسوالو او کلیو څخه د عامو خلکو ترڅنګ د موجودو وسلوالو سره خبرې وشي او د ټاپي د ګازو د نل لیکي د امنیت او ساتنې لپاره دي د هغوی ملاتړ را جلب کړی سي.
زه فکر کوم چې کچېرې دې حقیقت ته پام سره زموږ قومي مشران مخاور دي ولما دې خبره ته پام وکړي چې د خپلې سیمې د خپلې منطقې په کچه هر هغه طالب چې پیژني په شکل د اشکارو له سره تماس ونیسي او بالاخره د ولایتي ادارې سره په کومک مونږ ته خپلو محلاتو کې د سولې پروګرامونه په کلیواله کچه او د ولسوالۍ په کچه.
د سرحدونو وزیر په داسې حال کې د ټاپي د پروژې څخه د خلکو په خاص ډول د وسلوالو د ملاتړ پر جلبولو بوخت دي چې ویل کېږي د دې نل لیکي د غزیدو سیمې ته چیرمه موسا کلا او نوزاد ولسوالیو څخه د افغان ځواکونو یوازنۍ دوه قرارګاوې هم وتلي دي او ټولې سیمې وسلوالو ته پاتې شوي دي.
له هلمند مو د ټاپي د پروژې د امنیت د خوندي کولو په اړه باندې رپورټ اوریدو. به هم ورشو د کابل نننیو مطبوعاتو کتنې ته چې اسدالله لودین د کابل د نن چاپ د ورځپاڼو مهم سرخطونه لوستي.
د کابل چاپ نننیو ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره په دفاع وزارت کې د بې ځایه لګښتونو په اړه د سیګار راپور او روان امنیتي وضعیت ته ځانګړې کړې دي. کابل پوسټ په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې په کوچني پینټاګون کې د فساد نوې کیسه. په مطلب کې د سیګار د راپور هغې برخې ته اشاره شوې چې ویلي دي د افغانستان د دفاع وزارت نوې ودانۍ ځینې نیمګړتیاوې لري، د زلزلې بشپړ مقاومت نه لري او اوږدمهاله ورښتونه هم زیان ور اړولی شي. د مطلب لیکوال د نظر د خاوندانو په حواله لیکلي چې په دې ډول لویو پروژو کې فساد موجود وي او له افغان چارواکو پرته بهرنیان هم په دې ډول فسادونو کې لاس لري. په مطلب کې د سیګار د راپور دا برخه هم راخیستل شوې چې د دغې ودانۍ اټکلي لګښت 900 میلیونه ډالره وو، خو په جوړېدو یې نږدې 150 میلیونه ډالره ولګېدل. سرخط خپلواکي ورځپاڼې بیا د دفاع وزارت اړوند یوې بلې چارې ته خپله سرمقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې افغان امنیتي ځواکونه به په راتلونکي پسرلي کې د کشف او څارنې لپاره د بې پیلوټه الوتکو پروازونه پیل کړي. په سرمقاله کې راغلي چې دغه بې پیلوټه الوتکې به د افغانستان له جنوبي او شمالي ولایتونو څخه پروازونه پیل کړي، چیرته چې د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه زیات تر سترګو کیږي. د سرمقالې لیکوال ویلي دا بې پیلوټه الوتکې د وسلوالو مخالفینو پټنځایونه معلومه ولای شي او له افغان امنیتي ځواکونو سره د تروریزم ضد مبارزه کې ښه مرسته کولای شي. د ورسپانې په باور افغان حکومت ته پکار ده چې له امریکا پرته له نورو هیوادونو څخه هم داسې ورته پوځي مرستې ترلاسه کړي چې اړتیا ورته لري. سرنوشت خپلواکي ورسپانې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې د بهرنیو لخوا خپل سره د شپې عملیات د شوو تړونونو خلاف عمل دی. په مطلب کې په میدان وردګو کې د سویډن موسسې پر یو روغتیایي مرکز د بهرنیو وروستۍ حملې ته اشاره شوی او لیکل شوی چې دغه ډول حملې په هغو هوکړه لیکونو کې منع شوي چې بهرنیو له افغان حکومت سره لاسلیک کړي دي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي هغه ډلې باید محاکمه شي چې په جګړه کې له ماشومانو کار اخلي. په سرمقاله کې راغلي چې په جګړه کې ښکیل لوري او طالبان په جګړو کې له ماشومانو کار اخلي او افغان حکومت باید هڅه وکړي چې دا ډول سرغړونکي پیدا او د قانون منګولو ته یې وسپاري.
وخت په افغانستان کې 2:30 بجې د ماسپخین رحمت الله افغان سټوډیو ته راغلی چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د افغانستان اوبو باید مهار او تر کنټرول لاندې راشي. ملګری ملتونه وایي افغان چارواکو یو ځل بیا ژمنه ورکړې چې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې به د ماشومانو د استخدام او استفادې مخنیوی کوي. د هغو وطنو افغانانو جسدونه چې اروپا ته په لاره د یونان په اوبو کې ډوب شوي و نن کابل ته انتقال شول. د پاکستان پوځ له افغانستان سره پر پوله قبایلي سیمو مهمن ایجنسی کې نن 15 وسلوال مخالفان وژلي. د فرانسې ولسمشر وایي په سوریه کې به خپلو هوایي بریدونو ته دوام ورکوي خو وایي د ملکي وګړو خوندیتوب ته به جدي پاملرنه کوي. او د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامیرون او د اروپای ټولنې مشرانو اعلان وکړ چې بریتانیا به په اروپای ټولنه کې پاتې شي.
تاسو له ازادي رادیو څخه د نن ورځې اقتصادي خبرونه اورئ. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د افغانستان اوبه باید مهار او تر کنټرول لاندې راسي. محمد اشرف غنی چې نن یې په کابل کې د کرنیزې پراختیا د رواجولو څلورم ملي کانفرنس ته وینا کوله ویل چې ژر به د هیواد په بیلابیلو برخو کې د برېښنا د یوویشتو بندونو د جوړولو کارونه پیل شي.
اوبه باید مهار شي او زموږ په کنټرول کې راشي. سکال به انشاءالله تعالی په هیواد کې د یوویشت بندونو کار پیل کړو او اوبه به مهار کړو.
شاغلی غنی په داس حال کې د اوبو د نویو بندونو د جوړولو خبره کوي چې د افغانستان برېښنا تر ډیره وارداتي ده او دا مهال هم دغه وارداتي برېښنا په کابل کې قطع شوې ده. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت چارواکي وایي چې په نږدې راتلونکي کې به په بادغیس ولایت کې د 100 میگا واټو برېښنا پروژه فعال شي. د دغه وزارت د انرژي برخې سلاکار حبیب الرحمن رحمت معیار ازادي رادیو ته ویل چې له ترکمنستانه د 100 میگا واټه وارد شوی برېښنا څخه به په بادغیس کې د صنعتي پارکونو د فعال ساتلو لپاره کار واخیستل شي. شاغلی معیار وایي چې پر دې سربېره به د بادغیس په مرکز قلینو او یو شمېر ولسوالیو کې 25,000 کورنۍ ته هم برېښنا ورکول شي. بلخوا د اوبو او برېښنا وزارت وایي چې که پرله پسې بارانونه و اوري په هرات کې به د سلما بند د اوبو ذخیره کولو چارې تر 2 میاشتو پورې بشپړې سي او د برېښنا د تولید دغه بند به هم ګټې اخیستنې ته وسپارل سي. او د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې افغان سوداګرو ته د ترانسپورت په برخه کې د اسانتیاو د رامنځته کولو په هدف دي د اپتا په تړون کې هند هم شامل سي. د دغه خونې د بهرنیو اړیکو رئیس ازرخ شافیزی وایي چې د اپتا په تعدیل سوي تړون کې د افغان سوداګرو ته هغه امتیازات ورکول سي چې پاکستانی سوداګر ورڅخه مستفید دي. شاغلی حافیزی وایي چې تر هندوستان، بنگلاديش او منځنی آسیا هیوادونو پورې دي د افغان سوداګرو اموالو ته د انتقال اجازه ورکول سي. افغان سوداګر وایي چې اوس مهال په اپتا تړون کې 20% امتیازات لري خو پاکستانی سوداګر له 80% امتیازاتو څخه برخمن دي. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 95 افغاني 50 پوله، یو ایرو 20 افغاني، یو انګلیسي پاوند 90 افغاني 40 پوله، یو سعودي ریال 13 افغاني 10 پوله، د امارات یو درهم 13 افغاني 80 پوله، زر ایراني تومان 9 افغاني 90 پوله او زر پاکستانی کلداری 1450 افغاني.
د افغانستان برښنا شرکت مسؤلین وایي له ازبکستانه کابل ته د وارداتي برښنا مزي به نن شنبه وصل شي. د برښنا شرکت وایاند وحیدالله توحیدی ازادي راډیو طرف مرکه کې ویل دوی د جمعې پر ورځ 2 بجې د پریشویو مزو په تړلو او د پایو پر رغولو کار پیل کړ. په دې اړه زموږ همکاري مرزي احمدزی له ښاغلي وحیدي سره مرکه کړې، په بخښنې سره له ښاغلي توحیدی سره مرکه کړې او په سر کې د برښنا د پایو د رغولو په اړه پوښتنه کړې.
پرون 2 بجې کار پایل شو. عملا زموږ د همکارانو لخوا د 1300 میگاواټو ظرفیت لینونه ورغول شو او اضطراری پایې سره سټ شو. همدارنګه دوه جینونه چې په مرمیو لګېدلي وو انسلیټرونه ماتوي وو، هغه هم ورغول شو او چلنی 4:30 بجې چلنی وشوه. خو متاسفانه برق سپورټ نشو، ولې چې دو درې ځای نور فکر کوم چې د برقته وو. ځینې لاینونه هم قطع شوي دي چې یو نیم یا 2 کیلومتره نور هم پاتې. نو زموږ همکاران د هغې په لټه کې وو. سهار 5 بجې بېرته ساحې ته دننه شوي دي. همدا اوس هم یو دوه ځای پیدا کړی دی او هغه جوړولو په حالت کې دي.
توحیدی صاحب محترم، اوس هم د بغلان په ډنډ غوري او ډنډ شهاب الدین سیمو کې البته د افغانستان برېښنا شرکت د کارمندانو په وړاندې سم موجوده خندونه دي چې دوی نه پرېښودي په سم ډول هغه خپل کارونه چې د پایو رغول دي ترمیم ده هغه مخته یوسي.
داسې ځانګړی خند تر اوسه پورې نه در سترګو کېږي. فقط امنیتي ستونزې مرده مرمۍ یو خطه بل خواته راځي، خو داسې ځانګړی خند نشته. نو موږ همدغه لپاره ډېر په احتیاط کار کوو چې ماین نه وي یا هم کوم بل ستونزه نه وي. فقط د مغې لپاره خپل د ماشینري دننه کولای نه شو، ولې ماشینري ډېره غټه ده، ځمکې ډېرې زیات نرمې دي یا د کرنیزې ځمکې دي او د همدغې امنیتي ستونزې له اړخه چې هلته لږ لږ داسې محسوسېږي ماشینري دننه نه شو وړی او داسې په نیروی بشري باندې کار کوو. نو د دغې لپاره شاید یو څه خنډ وي که دا عیانا موږ پوه شو چې امنیتي ستونزه په طور د قطعي رفع شوې دي، طبیعي ده چې ماشینري بدل نه شي او ډېر ژر به د 3 ساعتونه هم کم کېږي. خو بیا هم زموږ همکاران شتله په 4-5 ټیمو کې تللي دي او 4-5 ټیمونه هلته یو ځایي کار کوي.
توحیدی صاحب محترم، د کابل ښاریانو ته څه داسې ډاډ ورکوئ چې په څومره وخت کې به برېښنا په منظم ډول بیرته دوی ته ورسیږي؟
انشاءالله په دې شاید نیم ساعت شاید تر مازدیګره پورې ول د برق سیستم دې دوی باید هغه ولټوي. ټول لاین چې د بغلان نه شروع تر کندوزه پورې دا چک کی پس دغه نه به بیرته برېښنا خوشي کوي. انشاءالله په لومړۍ برخه کې به 1300 میګاوټه برېښنا موږ وصل کو کابل سره. همدار تر سبا مازدیګره پورې به 1300 نور بل فیډر چې دی هغه به هم وصل کو کابل سره. په دویم پړاو کې د پایې په اساسي جوړونه کې خپل کار پیل کو. د پایې په اساسي جوړو کې خپل کار پیل کو چې دا حدودا 3 یا 4 ورځې وخت به ونیسي.
وخت په افغانستان کې 2 بجې او 30 دقیقې دي. رازو وروستیو دوو پروګرامونو ته یعنی د حقیقت صدا پروګرام او تاندې څانګې. په کابل کې د اروپایي ټولنې سفیر فرانس مایکل میلبن وایي د سولې د وروستیو هڅو مثبتو نتیجو ته خوشبیني شته، خو یو څه وخت به غواړي. ښاغلی میلبن د ازادي راډیو د حقیقت صدا له پروګرام سره په ځانګړي مرکه کې وایي چې ښایي روان 2016 میلادي کال هم د تیر کال په څیر ستونزمن واوسي، خو ټینګار کوي چې افغان حکومت او خلک باید په ګډه د ثبات د ټینګښت لپاره ډېر کار وکړي. دغه پروګرام کې قاسم سولمل له ښاغلي فرانس مایکل مل بن سره خبرې کړې. له هغې وروسته د تاندې څانګې یعنی د ځوانانو لپاره پروګرام مه هیروئ.
حقیقت څه دی؟
له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو، زما قاسم سولمل سلامونه ومني. د حقیقت صدای په پروګرام کې مو اداونی په کابل کې د اروپای ټولنې سفیر فرانس مایکل میلبن ملمدی.
Thank you very much Mr. Ambassador for making time.
ډیر زړه مننه کوم شغله سفیر چې موږ ته مو وخت راکړ څو د افغانستان په تړاو له ازادي رادیو سره مرکه وکړي. په وروستۍ کې موږ د ځینو اروپایي او امریکایي چارواکو په حواله داسې راپورونه درلودل چې وروستربلې په افغانستان کې وضعیت په خرابې دوه دی. د دې سر په خوا کې له افغانستان د وتونکو کډوالو شمیر هم مخ په زیاتې دوه دی. تاسو دا وضعیت څومره جدي ګڼئ؟ فکر کوئ له دې سر به د کډوالو په شمیر کې هم زیاتوالی راځي او که څنګه؟
The number of refugees will increase or What's your assessment?
I think that the refugee situation is very much triggered by uncertainty about the future. And that uncertainty will take some time.
زما په نظر د کډوالو وضعیت ډیر زیات دراتلونکي پړه لبی باوري څخه اغیزمن دی. دا پی باوري به یو څه وخونی سي ټول منځ ولاړ شي. نو موږ دا څه ته منو شو کولای چې پلان محل کې به امنیت راشي او پی باوري به لمنځه یوسي. هغه څه چې مهمه ده دا چې افغان حکومت باید د روان کال په ترڅ کې لنړیوال ټولنې سره یو ځای خلکو ته دراتلونکي پړه ډاډ ورکړي. کوم وکړای شو وضعیت ثابت اوساتو نو دا به د افغانانو لپاره تر ټولو غوره کار وي چې کولای شو. همدارنګه چې د راتلونکي په اړه باور رامنځته کړو
for the Afghan people but also to restore hope and confidence in the future.
Yeah. And recently Afghan government was hosting a delegation from Europe.
په روسي کې افغان حکومت د اروپای پلاوی کوربو دغه پلاوی تر ډیره د کډوالو په اړه بحثونه درلودل. په دغه لیدنه کې پر کومو مهمو مسایلو پریکړه وسوه او هغه غونډه چې پر راتلونکي کې په اروپا کې جوړی شي په دې اړه پر کومو مسایلو به متمرکز وي.
What were the main points and discussions?
The delegation that came specifically to discuss the migrant issue, which is a very politically prioritized.
کومپلاوی چرغله وڅو د کډوالو پاړه بحث وکړي. هغه څه چې سیاسي اړخه اوس نه یوازې د افغانستان بلکې د اروپا لپاره هم لمړی توپ لري. دغه پلاوی غوښتل چې افغانستان لخپلو نړیوالو مسولیتونو خبر کړي. زه فکر کوم ځوابونه د افغان لوري لخوا مثبت او اروپایي پلاوی هم راضي وو. پلاوی په دې اړه هم بحث درلود چې څنګه کېدی شي همدلته د کډوالو لپاره د خژوند زمينه برابر شي. د بروکسل کانفرنس چې روان کال په اکتوبر کې جوړیږي د افغانستان د راتلونکو په اړه یو اساسي کانفرنس دی چیرې چې نړیوال به د افغانستان په اړه تر راتلونکو څلورو کلونو پورې د خبرو لپاره راټولېږي. زه هیله لرم دا کانفرنس خلکو ته دا هیله ورکړي چې دوی کولی شي تر 2030 کال پورې په نړیوال ټولنې تکیه وکړي.
We hope very much that this conference will send a strong message to the Afghan people that he can rely on the support of the international community for the next 4 years until 2020.
Well, as you mentioned that in fact everything is related with the security situation in Afghanistan and
no la katsan ke chita suel har tsa pamneti waziyat puri ara lari de wa lord puri europai astazi patoga stas war zabana lamneti halat tsa khatsada fikr kawi 2014 ba da ter kal pa tsir wa ka da waziyat shakedo ta umid sta
will be the same like last year or is there any hope that the situation will get better?
Well, I certainly hope the situation can improve and it should improve, but it will be difficult and I don't think we should
بله شکه مونږ د ایله لرو چې وضعیت ښه کیدای شي او باید هم ښه شي. خدا به ستونزمنه وي او مونږ باید داسې تصور ونه لرو چې دا کار به اسانه وي. 2015 ستونزمن وو او 2016 به هم ستونزمن وي. هغه څه چې ماته هیله ربخي هغه داده چې افغان امنیتي ځواکونو د تیر کال تجربه خسته څو دروان کال د امنیتي پالیسیو لپاره ورڅخه کار وخلی. نه یوازې افغانانو بلکې نړیوالو هم له تیر کال څخه تجربه وخسته. دا په دې معنی نه ده چې یوازې افغان ځواکونه ښه کار وکړي چې باید وې کړی، بلکې سیاسي شخصیتونه هم باید د ملت د دفاع لپاره یو ځای کار وکړي. موږ اړتیا لرو ټول پوه شو چې 2018 به یو حیاتي کال وي. که افغانان یو ځای حرکت وکړي نو دوی وضعیت قابو کولی شي، خو که هغوی سره جلا جلا شي او دښمن متحد وي نو وضعیت به د خرابېدو په لورې ولاړ شي.
If the Afghan people are split and the enemy is united, then the outcome will go to the worst.
Afghanistan is threatened by different groups.
بل شکه افغانستان د بیلا بیلو ډلو لخوا غوښتل کیږي. فکر کوي کوم ډول د افغانستان لپاره ډیر خطرناک ده؟
Insurgent groups. What's your idea?
There's no doubt that Taliban is the main enemy and the ones that are threatening the stability of the state. And if they were not there the situation
په دې کې شک نشته چې طالبان اصلي دښمنان دي او ثبات ته خطر جوړوي. دوی هم لبیلا بیلو ټلو او خلکو څخه جوړ دي، خو په ټوله کې داغه کسان دي چې ثبات ته ګواخ جوړوي. خو موږ دې ته هم اړتیا لرو چې د نورو ډلو په اړه هم فکر وکړو. بل شک چې له پاکستان څخه ډېر ډلې افغانستان ته راوختي او اوس دلته اوسېږي. دغه ډلې له نورو ډلو سره د همکارۍ لیوالتیا نه لري او غواړي په دایمي توګه افغانستان کې ځای پر ځای شي. هغوی ته باید اجازه ورنکړل شي، ځکه چې دوی هم د افغانانو افغانستان د حکومت او نړیوال ټولنې دښمنان دي او موږ باید ورته پام وکړو.
Of the Afghan state and the Afghan people and the international community and we have to deal with them.
And meanwhile, the Afghan government has started the process of reconciliation and peace.
په ورته وخت کې افغان حکومت د نړیوالې ټولنې په مرسته د سولې او پخلاینې پروسه پیل کړې ده. فکر کوي دا پروسه او خاصتا څلور اړخیزې هڅې به مثبتې نتیجې ولري.
Do you think these talks and this process will have a better and positive result?
Certainly, there is a new discourse going on, which gives me reason to hope that there are serious considerations.
په واقعیت سره دا نوې خبرې اترې ماته د امیدوارۍ دلیل راکوي. دا ښایي په تدریج سره یوه ستره سیمه ییزه اجماع رامنځته کړي. دغې راتلونکي اجماع ته اړتیا شته څو د سولې د خبرو ملاتړ وکړي، خو دلته دا پوښتنه کېږي چې طالبان به څه وکړي. موږ باید داسې وضعیت رامنځته کړو چې دوی فکر ونه کړي چې د جګړې دوام تر خبرو غوره دی. دا به یو څه وخت ونیسي. دغه څه چې مهم دي دا دي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ باید مخامخ خبرې پیل شي، نو په هغه صورت کې تدریجي مذاکرات پیلېدای شي. دا به وخت غواړي، خو موږ خوانیو کلونو په پرتله اوس په یو ښه وضعیت کې یو.
It will take time, but we are in a better position now for peace than we have been for many years.
And as a last question, again, I want to have a question about Afghan government, and that's about
د وروستي سوال په توګه غواړم دا وپوښتم چې د اروپای ټولنې وروستي بیان کې راغلي چې د فساد موضوع له افغانستان سره نړیوالې مرستې ګواښي. فکر کوي افغان حکومت له فساد سره کافي مبارزه نه ده کړې، او یا دا چې څه باید وسي څو فساد راکم او یا هم په بشپړه توګه له منځه یوړل سي؟
We don't expect miracles.
بل شکر ډیر څه کېدلی شي او باید هم وشي. موږ نه وایو چې هر څه به سبا ته حل شي، خو موږ دا باور لرو چې د فساد د لمنځه وړلو لپاره ډیر څه کېدای شي. څو له فساد سره مبارزه لا ګړندۍ شي. هغه څه چې زه غواړم پاړه یې وغږیږم دا دی چې موږ به د فساد پر ضد کمپاین ولرو تر څو وښیو چې عام خلک له فساد سره د مبارزې لپاره څه کولی شي. زما په نظر د خلکو او حکومت ترمنځ په دې برخه کې باید یوه رابطه موجوده وي، خو اساسي ستونزه دا ده چې د افغانستان حکومت په خپله پکې خلک هم په دې پروسه کې ښکیل دي او یا هم ورڅخه ګټه اخلي. زما په نظر حکومت، خلک او رسنۍ باید د دې لپاره ګډ کار وکړي. دا د دې هیواد د ثبات لپاره یو ګواښ دی او امنیت ته خطر جوړولی شي. دا د دې لامل ګرځي څو د حکومت ډېرې پیسې غلا شي. دا واقعا د منلو وړ نه ده. نړیواله ټولنه هم پر دې ډېر تمرکز کوي، او دا به د بروکسل د غونډې د خبرو یوه مهمه برخه هم واوسي.
We look very critically at this issue. It is a key issue, and it will be a key issue for discussion also at the Brussels conference later this year.
Once again, thank you very much.
You are بیا شغل سفیر مننه کوم چې موږ ته مو د مرکې فرصت راکړ.
You're very welcome.
تاندی چانګي د ځوانانو خبرونه جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم حمزولو. د اطلاعات فرهنګ وزارت د ځوانانو موینیت داسې یو داړي کشمیره اعلان کړي چې په زنګ وهلو سره به په وړیا ډول متخصص ډاکټران ځوانانو ته روغتیایی مشورې ورکوي.
ټول هغه ځوانان چې روغتیایی ستونزې ولري دوی کولی شي چې د کشمیرې ته په مفت وړیا مجاني ډول باندې ټلیفون وکړي.
دوستانو، په دې تاندې څنګه کې مو د یو داسې افغان ځوان له ژوند هم خبرو چې یو وخت همزولو د په بیچارهګۍ او کالیو پوری خندل، خو نن داسې یو ځای ته رسیدلې چې په خلکو خنداګانی ویشي.
زما په زړه کې همیشه راتله چې کله زه لوی شوم، کوم تجار شوم یا چیرانه جوړ شوم، نو زه به ډېر نشم کولی یو ماشوم سره به زمرسته وکړم چې هغه ما غوندې د ترکاري فروشي نه کوي.
ملګرو، دا هر څه په نننۍ تاندې څنګه کې اورئ. زه نورګل شفق یم. محمد ظریف لودین د ننګرهار د کامې ولسوالۍ دی. د مهاجرت پر مهال یې په پېښور کې ګڼې ستونزې درلودې. ترکاري فروشي کوله، ځکه خو به یې د ښوونځي ټولګیوالو ورپورې خندل چې له کالیو یې د پیازو بوی ځي. خو یوه ورځ داسې راورسېده
ټولګیوال څه چې استادانې ګوته په غاښ کېنول.
مکتب او درس ما ډېر په مشکلاتو باندې ویلې دی. د ورځې لخوا نه مونږ ترکاري فروشي کوله، په منډۍ کې کار کولو، او بیا ماسپښین لخوا نه مکتب ته تلو، عین شکل بیا ماښام کورس ته تلو. پېښور کې مونږ په یو کوټه کې تقریبا 12 نفر اوسېدلو او ګروپ ما نشو لګولې چې نورو ته مزاحمت کېده. د لایټر ګروپ به مې ولګولم او د هغه نه به مې کاغذ راتاو کړم، صرف هماغه درې سې به مې پټ کړې، یو سې به مې ځان ته کو، د هغه د مخ نه به مې کتاب لوستلو. چې خوشبختانه ما بیا وشو کولې چې د پېښور د مکتب نه عمومي اول نمره فارغ شوم. زمونږ هغه پاکستاني چې کوم استادانو خپل نور پاکستاني شاګردانو ته به دا پیغام ورکول چې وګوره چې یو ترکاري فروش زوی چې خپل هم ترکاري فروشي کوي د ورځې له خوانه او کله کله صنف ته ناوخته راځي، او تاسو پېښان دی چې د پیازو بوی ځي، هغه د عمومي اول نمره شوه. هغه کې بیا ورو ورو د هلکانو ذهن بیا تغیر وکړم، نو بیا وروسته اړیکې ډېر ښه شوې.
دوستانو، کله چې افغانستان ته خپلې کورنۍ سره راوګرځېد، نو ښاغلی لودین وایي چې کور په کور په خپل بایسیکل ګرځېدم او خلکو ته مې انګلیسي ژبه ور زده کوله، او یو وخت دومره بوخت شوم چې ژوند مې په یوه واړه بکس کې له ځانه سره ګرځاوه.
په 2002 کال کې بیا راغلو افغانستان ته. دوه کاله مې نور درس ویلو، عبدالهادي داوی لیسې نه بیا فارغ شوم. زم نو یو ورکوټ چیرای مات سایکل مې لرلو چې په هغه باندې بیا زه ګرځېدم کور په کورو باندې، مشکلات زیات، نو انګلیسي درس به مې ورکول خلکو ته، او بیا همدغسې د کور مصارف مې پوره کول. چې بیا د هغه نه وروسته مې پوهنتون لوستم، د لیسانس نه وروسته بیا ما وشو کولی چې ځان ته وظیفه واخلم. اولین رسمي وظیفه زما په بانک کې وه. د ورځې له خوا نه مې بانک کې کار کوله، او د شپې له خوا نه یو کم کې مې ترجماني کوله. نو یو ورکوټ بایک مې لرل چې په هغه کې به همیشه دوه اضافهګي کمیسونه وو. یو ورکوټ اتو راته، یو خور راته د جرمني څخه رالېږلی و، هغه به مې ساتلم، او همیشه بسکټ او شیدې به پکې وي، ځکه چې زما معلومه نه وانه چې شپه به مې نوکری یا د ورځې به زه بانک کې یم. نو هر چېرته چې موقع مساعد به شو، بس همالته کمیز به مې اوتکو، بدل به مې کو، بل کمیز به مې په بایک کې اچولم، او سهار د شپږو نه تر اوو نیمو پورې زه خصوصي پوهنتون ته تلم چې ما د خپل د مسري دورې د پاله د ماسبې درسونه ویل.
روانم حوصلې مې کلوي تلې پاسې دلې، روانم حوصلې مې کلوي تلې پاسې دلې، اخر مې د همت نه مرحلې او شرمې دلې.
وای کفلک دې د زمری په خوله کې ورکړي، د زمری په خوله کې ما پرې د همت. همزولو، ځوان ظریف لودین خو فلک د زمری په خوله کې ورکړی وو، خو د شپه ورځ همت وکړ او خپل بخت یې په خپله بدل کړ. د زده کړو په برخه کې دې کچې ته رسیدلی همزولو چې دوه ماسټري لري. مالی وزارت سره د نړیوال بانک د یوې پروژې مسؤل دی. د برلاس په نوم د تخصصي زده کړو یو انسټیټیوټ یې فعال کړی دی، او د مرستې لاس په نوم نورو ته د خیر رسولو یوه خیریه ټولنه جوړه کړې ده.
چون ما خپل ماشومتوب نه خوند نه دی اخیستی، ما نه کله لوبه کړې وه، نه مې کله ګوډۍ زولې او نه مې کله داسې موقع د کرکټ راته برابر د ډېر زمې زړه کېده چې وکړم. یا هغه وخت به نو چون هغه وخت ما مزدوري کوله، یا به مې آیسکریم خرڅول، یا به مې وږي خرڅول، یا به مې ترکاري خرڅول، نو زما به زړه کې همیشه راتله چې کله زه لوی شوم، که کوم تجار شوم یا چې رانه جوړ شو، نو زه به که ډېرو نشم کولی یو ماشوم سره به زه مرسته وکړم چې هغه ما غوندې د ترکاري فروشي نه کوي. نو چې کله خدای راته موقع مساعده کړه، اقتصادي وضعیت لږ ښه شو، په 2009 کال کې زه او زمونږ یو بله خور ده چې فعلا نشته، فرشته ستانکزی نومېږي، منګا دوړو یو بنسټ کې خو دې مسلاس ټولنې په نامه باندې، او په اول روزه باندې منګا یو فامیل سره مرسته وکړه چې د روزي مصارف هم ورته واغستم. په دې شکل باندې ملګری هم ډیر زیات او حاصل، او چې فعلاً تقریبا زموږ د مرسته کوونکو تعداد تقریبا 15 شپږ نفر ته رسیدي. منګا د یو فامیل نو شو کولای خپل مرسته وغځو، تر 800 فامیلونو پورې منګا شو کومک کو. په زلزلو کې منګا خلکو ته کومک کو، په سیلابونو کې منګا خلکو ته کومک کو. منګا هر کال په اختر کې د اختر جامع ماشومان د لپاره اخلو.
خلکو 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 کولو خلکو منی سے ژوندون تا ټوپک منی سے گاڑ سے خپڑی واخلے بار لے یو ستڑی واخلے فن خپل دے فن خپل دے.
د یو ځوان کیسه هم را سره شریکوي چې دوی لاس نیوی کړی دی.
مونږ فعلاً یو ماسل لرو ځنځرم، سلور کال کېږي چې هغه ماسل مونږ کومک او پلار څوکیدار دی، خصوصي پوهنتون کې طب لولي، او د ټولو نه خوشحالي زموږ ته دا ده چې هغه لک د 90% نه نمرې هیڅ کله ټیټ نه وي. ډېر زیات لایق خلک دي، او هغه همیشه ماته وایي چې کله زه له خیره ډاکټر شوم، فارغ شوم، نو زه به ستا فشار همیشه د پاره به زه مفت کې ګورم.
ملګرو، د یو عالم خبره ده چې لوی انسانان له ډېرو ناکامیو وروسته لویو بریاو ته رسیږي. ښاغلی محمد ظریف لودین ته د خپل ماشومتوب خاطرو او ځینو ناکامیو دا ورزده کړي چې
خپل ځان خو هر څوک رسوي، مهم د نورو لاس نیوی دی. دی موږ تاسې ته په خپل پیغام کې هماغه خبره په یو بل انداز کوي چې ښه نه ورکیږي.
څنګه چې موږ ته په دین کې لارښوونه شوی چې باید خپل هماغه ټولنه سړی باید اصلاح کړي، نو که سړی څومره هم ښه اوسي، صرف ځان دپاره اوسي، صرف ځان ته مونځ کوي، صرف ځان ته عبادت کوي، دا په درد نه خوري. صحیح ده چې د هغه یو نفر شخص دپاره ښه دی، اما زمونږ مسؤلیت فردي نه ده. مسؤلیت همیشه زه فکر کوم چې اجتماعي، که ډېر نشو کول، اقل هر افغان که دا احساس ولري چې خپل ځان سره یو بل افغان ورسوي، که په هر سوي کې، که کوم کسب باندې پوهېږي، که کوم کار باندې پوهېږي، که کوم ښه خبره باندې پوهېږي، یا مالی مرسته ورسره کوي شي، نو فکر کوم 50% دا مشکلات زمونږ حلېږي. ځکه چې دا بیرته راتګ لري. یو ځای کې مې موټر ټایر پنچرېږي چې وګورم یو نه یو کس خدای برابرېږي راسره مرسته کوي، هماغه چې یو کس راته راته لاس راکوي او مرسته راته راکوي، نو ماته احساس کېږي چې یو ورځ موږ هم دغسې یو غریب سره کومک کړی، دغه په دې واوره کې یو نفر راغی دغسې کومک وکړو. کله چې خپل تاسو د جیب نه ورکوئ، خپل په مټ باندې تاسو یو غر ته وخېږي، یو فامیل ته وړو ور ورسوئ او هغه خواله وکوي، او کوم دعا چې هغه فامیل بیا تاسو ته درکوي، یا کوم هغه احساس د راحتي چې تاسو ته کېږي چې کله هغه ته سودا رسېږي، دغه په تندی کې چې کوم تاسو خوشحالي ویني، هغه وخت به انسان ته احساس کېږي چې واقعا مې مرسته وکړه.
سلام دوستانو، ز شفیق مریدم، تاسو د آزادی رادیو نه تاندې سانګ خبرونه ور
رونا او دوستان دیو رکھے فاصله دی، یو تر بل قربان دیو، یو تر بل قربان.
دوستانو، د ښاغلي لودین لژوند سړی زده کولی شي چې که اراده پخه او عزم ټینګ وي، نو یو کس هم د خپلې ټولنې حالت بدلولی شي. ملګرو، اوس د اطلاعات و فرهنګ وزارت د ځوانانو معینیت د افغانو ځوانانو د روغتیایي حالت د ښه والي او د دوی په صحي ژوند کې د یوه مثبت بدلون په هدف یوه ټلیفوني شمیره اعلان کړې. دا شمیره څو ده او ځوانانو ته یې څه خیر رسېدلی شي؟ د دغه معینیت معین ډاکټر کمال سادات راته وایي.
د ځوانانو چارو معینیت د عامې روغتیا وزارت او د ملګرو ملتونو یو نیوپی ادارې سره یو سلو شل شمیره جوړه کړې ده. د افغانستان له هر ځای نه چې هر ځای کې موبایل کار کوي، د افغانستان کمپنۍ دوی کولی شي چې دغه یو سلو شل شمیرې ته زنګ ووهي. دغه شمیره د سهار له 2 بجو نه د مازدیګر تر 4 بجو پورې رسمي وخت کې فعاله وي. ټول هغه ځوانان، وروڼه او خویندې چې روغتیایي ستونزې ولري، دوی کولی شي چې دغه شمیرې ته په مفت وړیا مجاني ډول باندې ټلیفون وکړي. پیغلو ته متخصصه میرمن ځواب ورکوي، ژنیو ته متخصص ډاکټر د هغوی په اړه خبري ورسره کوي او صلاح مشورې ورکوي.
ملګرو، ښاغلی سادات، مو د دې ترڅنګ په ځینو ولایتونو کې د ځوانانو لپاره له یو شمیر وړو صحي مرکزونو هم خبروي.
مونږ په هرات، تخار، جلال آباد کې د ځوانانو ورونه خويند دي پاره په شفاخانو کې کارنر سنټر دا پرنيستای دی. په یغه کې د زنانا ډاکټر متخصص ناستوي، په بل او تحقیق مردنا متخصص ډاکټر ناستوي. ورونه خويند کولای شي چې مخ مخ متخصص ډاکټر سره کېنی پیغلي او د خپل مریضۍ په اړه مخ مخ خبري ورسره وکړي. همداشان نرینا ډاکټر ته ورزي، عملاً بیا په یغه ځای کې اقدامات کوي.
د هر زنګ وهونکي زلمی او پیغلی هویت به خوندي وي او خبره به یوازې د ناروغ او د ډاکټر ترمنځ وي. همزولو، دا خبره هم ښاغلی سادات په دې دلیل کوي چې ځینې ځوانان خپل یو شمیر ناروغۍ د شرم او یا د ځینو ټولنیزو ناوړه دودونو له کبله پټې ساتي. ښاغلی سادات زیاتوي،
د افغانستان ځینې داسې رواجونه دي چې هغه ځینې خلک خپلې مریضۍ هم چاته نشي بیانولی. خپلې مور ته، خپل پلار ته، خپل میړه ته، خپلې میرمنې ته، د کورنۍ نورو غړو ته د زړه حال نشي ویلی. دلته فرهنګونه، رواجونه یو څه کمزوري دي، نو په دې اساس چې دوی مخامخ ډاکټر سره کښېني، ټولې هغه نویلې خبرې چې دوی په زړه کې دي خپلو ډاکټرانو صاحبانو ته وړاندې کړي، پیښې کړي. نو په دې اساس چې ځوان له ډېرو ناروغیو سره مخامخ کېږي او د دوی سم درملنه شوی وي، ځوان مو لاس نه وي ورکړي، زموږ دا پالیسی ده چې موږ باید ځوانانو ته ډیر کار وکړو.
ښنو همزولو وای ژوند او پسړی هر ډول وخت راځي که خدای مکړه تاسو هم له کومې روغتیایي ستونزې سره مخ شوي نو 116 شمیرې ته وړیا زنګ وهلی شئ او ګټورې صحي مشورې ترلاسه کولی شئ. 116 شمیره چې هیر مون شي په زړه او په سټه مو خدای روغ لره. دا تاندې څانګې هم دومره وه. تاندې څانګې پر فیسبوک بیا مومئ facebook.com/تاندې څانګې. دا او د آزادی راډیو نورې خپرونې په دې انټرنیټي پته هم موندلی شئ pa.azadiradio.com. او زما پر دې برېښنالیک پته د خپرونې په اړه نظرونه را سره شریکولی شئ shafaqn@rferl.org. علام مل
بیکاری بہم یو کارو او حاصل بیکاری یو کارو او حاصل مقصد منزل مقصد
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون و بلدینګ و سارای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پورید.